سلامونه وخت مو بخیر درنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خبرونې ته خرق لاست مخکې تر دې چې د خبرونې مطالبه تل شو خبرونه افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې 115 مقام لري چې د رسنیو د جدي محدودیتونو او ژورنالیزم د ازادۍ د کمیدو څرګندونه کوي. د بی پولي خبریالانو سازمان یا RSF د 2015 کال د رسنیو د ازادۍ د نړیوال شاخص له مخې افغانستان په 130 ودونه کې 155 بللې چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو لپاره د دوامداره خراب وضعیت ښکارندوی دی. که څه هم افغانستان د تیر کال پرتلا درې درجه لوړ شوی خو څخه یوازې ولس شراتات نمرې تر لاسه کړی چې تر رسنۍ د ازادۍ دوامدار بحران ته اشاره کوي. په بل خبر اعلان نن جمعه په خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي چې اکثره خزینه خبر اعلانو د ګواښونو باندې خپل کبل په افغانستان کې خپل دندې له لاسه ورکړې دي. د افغانستان د خبر اعلانو د ملاتړ سازمان د پاکستان، ایران، هند او ترکیه په شمول په درمګړې ودونه کې د افغان خبر اعلانو ستونزې نن پیوه غونډه کې تیړي. د سازمان ویلي چې د دې مطبوعاتو غونډه په ترس کې به 450 افغان خبر اعلان یو پرانیستی لیک لاسلیک کړي او ملګرو ملتونو نورو نړیوالو ادارو څخه به په درمګړې ودونه کې د افغان خبر اعلانو د زورول کېدو په شمول د بیلابیلو ستونزو د حل لپاره د مرستې غوښتنه وکړي. د 2015 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیسي وروسته سلګونه افغان خبر اعلان ګوندی ودونه ته کډول شوی خو اوس په دغه ودونه کې د نور افغانانو په شان د اخراج په شمول له راز راز ستون سره مخامخ دي. ایران له طالبانو سره د ملک په سردي لار کې یو شمیر بندیان تبادله کړل. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نن جمعه ویل چې 200 افغان بندیان چې وړاندې د ایران په تهران، سیستان او بلوچستان او اصفهان ولایتونو کې بندیان وو، د سیستان بلوچستان ولایت په شمال کې د ملک له لارې طالب چارواکو ته وسپارل شول. په عین وخت کې دوه ایراني اتباع چې د افغانستان په زندانونو کې د بند بوده تیر کړی و بیرته ایران ته وسپارل شول. د دوړې ودونو د قضایي او امنیتي ادارو چارواکي د تبادلې د اسانتیا لپاره حاضر و. تر دې مخکې د ایران د عدلي وزارت د بشري حقوقو او نړیوالو چارو مرستیال اسکر جلالیان ویلي و چې له ایران څخه تر اوسه تر 3500 زیات بهرني ادوا چې په بیلابیلو تورونو په ایران کې بندیانو خپلو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان په شمال او شمال ختیځو سیمو کې د وچکالۍ له کبله له رامنځته شوي شرایط سره د مبارزې لپاره 16.5 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو وین سټیفن دوچارک پرون پنجشنبه وکړه. د سرمشي وین ویل چې دا نوې بودیجه هم لمړنۍ او هم تر ټولو لویه ګډه مرسته ده چې په افغانستان کې د وچکالۍ پر وړاندې د مخنیوونکو اقداماتو ملاتړ کوي. په دې پیسو کې 16.5 میلیون ډالر د عاجلو مرستو د مرکزي صندوق لخوا او 10 میلیونه ډالر د افغانستان د بشري مرستو له صندوق ورکول کیږي. د دوچارک په وینا د بودیجه په وچکالۍ تر شدت وړاندې د نغدو پیسو او مادي مرستو له لارې د خوړو امنیت، کرنې او مالدارۍ، اوبو، افضل صحي، روغتیا، تغذیه او ساتنې په برخو کې خلکو ته ورکړل شي. روس له دې چې اسرائیل د پاوز هوایي ځواکونه د سوریې چارواکو ته خبرداري ورکړې چې د دروزی اقلیت کلیو ته د ځواکونو ته لګلو ډډ وکړي. د اسرائیل هوایي ځواک دمشق ښار ته نږدې د ولسمشرۍ ماڼۍ پر شاوخوا سیمو برید وکړ. تر دې برید وړاندې د سوریې د حکومت د پلوي وسلوالو او د روزی اقلیت د ملیشو ترمنځ دمشق ښار ته نږدې سورزي جګړه روانه وه. په دې نښتو کې لسګونه کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د اسرائیل پاوز اعلان کړی چې د دوی جنگي الوتکو د سوریې د ولسمشرۍ ماڼۍ نږدې یو سیمه بمباری کړې ده. په خبرو شوې بیان کې نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس ویلي چې دا برید د سوریې مشران ته یو پیغام دی. دوی په ګډ بیان کې راغلي چې دا د سوریې رژیم ته یو اوس پیغام دی. موږ به د دمشق په جنوب کې د ځواکونو استقرار یا د روزي ټولنې ګواښلو ته په هیڅ ډول اجازه ورنکړو. مننه تاسو چې د ازادي رادیو اوریدونکي یې. د امریکا مرستو بندیدو افغانان له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. یورما وايي افغانستان کې د ښځو حقونه په بیلابیل برخو کې تر پښو لاندې شوي دي. وړاندې به په خبرونه کې واورئ. او افغان سوداګروي واګه بندر کې د دوی موټرو ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړل شوې.
نو هغه تر اوسه پر یو موټر هم نه دی تللې. پاکستان د خاص دی نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې دا لاري لا د موږ د خاصخه د هندستان د خاصخه تر اوسه پر دې باندې کوم شی نه دی راغلی چې ودا حقیقت لري.
خبرونه کړتنو راپورونه هم لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش ادارې سیګر وای د متحده ایالاتو حکومت له افغانستان سره د خپل مرستو ارزونه بشپړه کړې او افغانستان سره خپلې نږدې ټولې مرستې درولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان دننه د مرستو ته یو شمیر آر افغانان وایي چې له هغه مهاله چې دا مرستې پرې بندې شوې دي له سختو ستونزو سره مخ دي. نورحال د فیروز عزیزی په راپور کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي امریکا له افغانستان سره له دوو پروګرامونو پرته خپلې نږدې ټولې مرستې قطع کړې دي. سیګار په خپل دغه درې میاشتني نوي مخیزه راپور کې چې د اپریل په 13مه یې خپور کړی ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د امریکا په ملاتړ افغانستان کې 22 پروګرامونه درول شوي چې ټول لګښت یې 1.3 میلیارد ډالر دی. راپور کې وړاندې راغلي چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یوسیټ په مارچ میاشت کې کانګرس ته راپور ورکړی و چې د بهرنیو مرستو د بیا کتنې بهیر له بشپړېدو وروسته د دې ادارې لخوا په ټوله نړۍ کې شاوخوا 900 پروګرامونه فعال پاتې دي چې نه یې په افغانستان کې دي، خو په ټکو یې اوس د اپریل په سمه د دې بیا کتنې په بشپړېدو په افغانستان کې د متحدو ایالاتو په مالي ملاتړ نږدې ټول پروګرامونه بند شوي دي. په راپور کې د متحدو ایالاتو لخوا لغوه شوي پروګرامونه د خوراکي توکو بیړنۍ مرستې، د مور او ماشوم روغتیا ساتنه، د نري رانس اړوند څېړنې، له کډوالو سره مرستې او د نجونو لپاره تعلیمي پروګرامونه ښودل شوي دي. راپور کې د سیګار د سرپرست مشر جین الویس په حواله راغلي چې د دې مرستو بندول د امریکا د بهرنیو مرستو د پروګرامونو له پراخې ارزونې وروسته شوي دي. د امریکا لمرستو ځینې برخمن افغانان چې اوس پرې دا مرستې درېدلې وایي له سخت بشري او اقتصادي حالاتو سره مخ دي. له دې ډلې د کابل ښار اوسیدونکي حمید ازادي رادیو ته وویل
زندگی بسیار خراب است، به خاطر از یک مردم دچار مشکل است، پای خارجی هم نیست، کمک‌های خارجی هم نیست.
زموږ ژوند ډېر خراب دی، د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت ډېر بد شوی دی، ځکه چې د امریکا لخوا هم پر خلکو مرستې ودرېدي. له هغه وخته چې امریکا خپل مرستې درولي زخت زیات یې د خلکو پر اقتصاد اغیز کړی دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د 15 کسیز کورنۍ سرپرست سالار چې څو میاشتې مخکې له پاکستان راستون شوی او اوس یې په خبره له ګڼو ننګونو سره مخ دی هم په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه. سیګار د یوسیټ د بشري مرستو د دفتر په حواله ویلي چې په افغانستان کې د دوی د مرستو ټول 14 پروګرامونه چې 115 میلیونه ډالر څخه زیات لګښت یې درلود د روان کال د اپریل په 15مه پای ته رسیدلی دي. په راپور کې راغلي چې د متحدو ایالاتو لخوا د تمویل شوي پروګرامونو په لغوه کېدو د دې پروګرامونو تطبیقونکو سازمانونو خپل کارکوونکي هم کم کړي دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي سیګار ته ویلي چې د دغو پروګرامونو د لغوه کېدو له امله لږ تر لږه 1313 ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي پښتونګل ازادي راډیو ته وویل چې مخکې لوڼو د امریکا په ملاتړ په ځینو ښوونیزو مرکزونو کې زده کړې کولې او هلته ورته په میاشتني ډول ځینې خوراکي توکي ورکول کېدل، خو په خبره یې د دې مرکزونو له بندېدو وروسته لورګانې یې له زده کړو پاتې او په کور ناستې دي او له نورو بشري مرستو هم بې برخې شوي دي.
دندې نشته، لورګانې مې بېکاره دي، ښوونځي ته یې نه پرېږدي، درس تعلیم اوس هېڅ هم نشته، حیرانه یو چې څه وکړو، ډېر مجبوره یو او اقتصادي ستونزو سره مخ یو. یوازې یو 9 کلن زوی مې موټرې مینځي، نو کور کې هېڅ کاریګر نارینه نه لرم. زموږ پوښتنه دا ده چې حداقل د خیاطۍ یا کوم بل کس موسسه موږ ته د کار زمینه برابره کړي چې لږ تر لږه 100 روپۍ پیدا کړو. له درس او ښوونځیو خو پاتې شوې
د یادونې ده چې د مرستو پروګرامونو له بندېدو سربېره د طالبانو حکومت په ټولو نه دولتي او ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی چې له امله یې زرګونه ښځې بې دندو شوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د افغانانو لپاره د متحدو ایالاتو په ملاتړ 2 پروګرامونه چې د دوی د بهرنیو مرستو له تعلیقه معاف شوي، هغه د ساینس، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او ریاضیاتو په برخه کې د ښځو لپاره بورسې دي او له دې پروګرامونو 950 ښځینه زده کوونکي برخمنې دي چې په قطر او ترکیه کې ستکلی کوي. راپور زیاتوي چې دا پروګرام به له خپلې اصلي نیټې چې د 2028 کال د سپتمبر په 26مه ده د 2025 کال د جون په 13مه پای ته ورسیږي. بل پروګرام بیا په افغانستان کې د هغو محصلینو ملاتړ چې د افغانستان امریکایي پانتون له لارې آنلاین زده کړې کوي، د 2000 فارغینو زده کوونکو ملاتړ کوي او ټاکل شوی چې د 2025 کال د دسمبر په 13مه پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ د تیرې جنوري میاشتې په نیمایي کې د امریکا د 20 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د خپل هیواد بهرنۍ مرستې ځکه وځنډولې چې د فرمان په ټکو د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. ټرمپ د مرستې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د وضعیت تر ارزولو او د ته تر راپور ورکولو ځنډولې دي.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره سیګر وایي چې د متحده ایالاتو حکومت له افغانستان سره د خپلو مرستو ارزونه بشپړه کړې ده او افغانستان سره خپلې نږدې ټولې مرستې بندې کړې دي. دغه موارد چې افغانان ځورول کېږي او افغانان پر دې باندې نیوکې کوي چې ګواکې ولې امریکا مرستې کمې شوې دي. دا چې ولې کمې شوې دي، امریکا سره له افغانان غواړي پر همدې موضوع سره د تلیفون پر کرښه د اقتصادي چارشنو کې ښاغلی لال سازی وصل شوی دی. سلامونه سازی، سه وخت په خیر کړی چې د امریکا مرستو بندېدو افغانان سره اخیسمن کړی دي.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته. له افغانستان سره چې د مستر لګرام په وخت کې په تیر ډول لسیزو کې د افغانستان اقتصاد، د افغانستان اقتصادي چارې، سایکل، د خلکو کاروبارونه او د نړۍ اړتیاوي تر دې بریده په بهرنیو حکومتونو پورې وابسته. مثلا په چیرې د مثال په ډول د افغانستان د دولت بودیجه مثال ورکړو، له 500 تر 700 د دولت داخلي بودیجه هم انکشافي وه او کادي بودیجه د بهرنۍ مرستو لپاره البته سپانسر کېدله یا تمویل کېدله. په اصطلاح په عین مهال بعضې پروژې هم وي چې انکشافي مختلف نړیوالې ادارو لکه د نړیوال بانک لخوا تمویل کېدلې. نو وروسته د نوي حکومت په راتګ سره د بعضې سیاسي مشکلاتو له وجې دغه مرستې ودرول شوې. حداقل یو څه تعداد د یو څو کلونو لپاره په کمه کچه دمه پیدا کړې، خو د اوس لپاره بیخي په نشت حساب دي. په وضعیت باندې کافي منفي تاثرات له ځان سره درلودلي دي. تاسو به د دې شاهد وسې اکثره چون خلک په کلیوالي ساحو کې اقتصادي ستونزې زیاتې لري، په مرستو وابستو د کموالي یا د بندېدو له وجې دغه کورنۍ هم له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دوی فکر سلنه لوړه شوې ده. په مونږ کې د هیواد په کچه ده، خو بیا په اصل دغه ډول ساحو کې بېخي زیات شوی ده. همدارنګه هغه خوږواکي سي لیدل کېږي، تاسو به وینئ چې ارقام ورځ تر بلې لوړېږي او فرصتونه سي دوی درلودل په دغه مرستو تمویلیدونکو پروژو کې هم اکثره له لاسه ورکړل شول. اکثره موسسې یا انجوګانې سي به مختلف پروژې پر مخ بیولې، هغوی خپل دفترونه بند کړل او کارکوونکي رخصت کړل. سره هم په زرهاو فامیلونو باندې منفي تاثرات له ځان سره درلودل او بعضې مهم پروژې په دوی تمویل کولې سي. هغه که د سر په کور کې وي، د آبادۍ او مختلفو نورو سکتورو کې هم تقریبا ودرول شوې. یو ډېر محدود شمېر پروژې سپېڅلې البته فعالیت کوي، نو په ټوله کې هغه پروژې هم بندې شوې. منفي تاثرات له ځان سره درلودل. ورته مهال بعضې زیافت لوړنې برنامې هم دوی درلودلې چې هغه هم تقریبا ورته بند ویلې سو. د افغانستان په مزار باندې هم هاته تاثرات درلودل.
بله، اوس سازی صاحب، امریکا بالکل امریکا له افغانستان څخه د دې مرستو په بدل کې څه غواړي؟ لکه څنګه چې تاسو وړاندې تشریح کړئ چې امریکا په ډېر ځایونو کې خپل دغه بشري مرستې بندې کړي ده، په خپله د نن امریکا کې دوی ډېر داسې ادارات او ډېر داسې دفترونه بند کړي چې هلته بشري قوه پکې کار کوو او د اقتصاد په برخه کې ورسره خورا ډېر زیات ارزښت درلود. له افغانستان څخه څه غواړي؟
دلته عمده معمولا درې دلایل دي چې بس موضوع مطرح کېږي. یو موضوع خو دا داسې عموما کې هر هېواد فورم پالیسي لري په نن اساسات چې هغې کې بعضې موخې سي هغه ترلاسه کړي. دوی ویني چې آیا دغه موخې ترلاسه کېدونکي د فعلي وضعیت یا فعلي کوم میکانیزم سمی په لاره اچولی دی چې هغه مثلا افغانستان سره مرستې د خاص ډول د امریکا لخوا بشري هغه مچ نه کوي. نو دوی بېرته هغه خپل ستراتیژي شفټ کوي، بدلوي. نو یو دغه موضوع ده. دوهمه موضوع دغه ده چې څنګه دي نو ټرمپ حکومت پر اتاک سره د دوی هغه سیاست نسبتا د جو بایډن په پلاټ تبدیل شوی دی. دوی ډېرې وکس په دې داسې څنګه خپل پیسې خپل اقتصاد جوړ کړو چا سره مرستې ونه کړو، یعنې هغه د بعضې سیاسي موخو نه دوی تېر شوي دي. نه غواړي چې مرستې وکړي. نه یوازې د افغانستان مسله ده، بلکې نور هېوادونو سره هم ورته سیاست دوی اختیار کړی دی. دریمه موضوع د افغانستان سره په خاص ډول ده چې هغه هم دوه فرعي اړخونه لري. یوړ په دغه داسې بعضی موخي سیاسي غیر مشروع دوی کولای شي ولري اوس په افغانستان کې نفوس ترلاسه کړي او په ټوله سیمه کې د نفوس ته زمینه سازي وشي چې هغه هم فعلي حکومت ورسره نه مني چې په ټکر کې راځي د یو بل موخي له دې طریقه نو دوی غواړي چې دغه ډول فشارونه رامنځته کړي چې بس په بندیز ده یا رسمیت نه پېژندنه یا مثلا بانکي محدودیتونه وضع کول دي نو دغه یو مسله ده بل پر یو اړخ دغه داسې بعضی مشروع غوښتنې په نړیواله سطحه سي سره د بشري حقوقو په تعریف کې هم ویلی شو چې هغه دلته په کوم کې نه دي نیول شوي چې فعلي نظام په دې کار کې دوی خو هسې تر اوسه محیط دی ته نه ده آماده ولې بیا هم هغه مهم مشروع غوښتنې دي چې د افغانستان ولس خلک یې حق لري چې ادامه ورکړي ولې دغه حکومتونه تغیری کی د امریکا مختلف رهبران راځي او د هر رهبر هغه مایند سیټ او فکر او د سیاست لوبول فرق کوي مثلا د جو بایدن سیاست تر ډیره بي ده نړیواله سطحه سیاسي مختلف کول نفوس ترلاسه کول او د مختلفو نړیوالو ادارو لخوا مرستې یا غوښتنو سره د نفوس ته زمینه سازي کړې بعضې نور مهم اهداف چې طبعا ممکن په راتلونکو حکومتو کې یو څه ولیدل شي ولې په حکومت کې هغه شونتیا کم ولیدل کېږي ځکه دوی یوازې د افغانستان موضوع نه ده بلکې نور هیوادونو سره هم عین سیاست اختیار کړی تر څو بس چې دوی په تعریف چې بې ځایه مصرف کړي خپلې ورغوي ځکه خپله هم امریکا فعلاً د اقتصاد داسې حالت کې نه داسې یو ښه وضعیت دی ځکه د دوی هغه داخلي ناخالص تولید یا جی ډی پی چې د دنیا هغه قرضونه جد زیات دي چې ترلیون هاو ډالر دي تر دوه درې چنده د دوی قرضونه دي نسبت د جی ډی پی ته یعنی یو غیر واقعي اقتصاد دوی لري په عین حال کې دوی کوشش کوي چې دغه وضعیت نسبتا ناکام کړي ځکه دغه اقتصاد درلودل یو واقعي یو عادي مسله په نړیوال اقتصاد کې رامنځته شي نو دوی د اقتصادي بحران لپاره هم دیواله شي نو ځکه ترامپ وایي چې دغه خطرونه یو میټیګیشن ستراتیژي نه چې دای مختلفې کاري دغه مسله حل کړي.
ډیر زیاته مننه. خدای په من خو وخت لري. مننه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوه نما په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت ته کتنه کړې ده. یوه نما په دې راپور کې چې تازه خبر کړي ویل دي چې د روان میلادي کال په لومړۍ درې میاشت کې د طالبان تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو حقونه په بیلابیل برخو کې تر پښو لاندې شوي دي. په راپور کې د ښځو د حقونو ترڅنګ د بدني مجازاتو سره دي نښتو د پخواني حکومت د چارواکو د ملي دفاع او امنیتي ځواکونو له غړو سره د ناسم چلند بنسټیزو ازادیو او د عدالت د تطبیق وضعیت ته هم اشاره شوې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په بیلابیلو برخو لکه زده کړې، کار، د ګرځېدو را ګرځېدو ازادي او نورو برخو کې نقص شوي دي. یاد راپور چې د پنځم به پورې زمې په لومړي نیټه خپور شوی د روان کال د جنوري تر مارچ میاشتې پورې موده رانغاړي. په راپور کې راغلي چې د مارچ په شلمه د نوي تعلیمي کال په پیل سره له شپږم ټولګي پورته نجونې د څلورم کال لپاره له زده کړو محرومې شوي او تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو او ښځو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو په اړه کوم رسمي اعلان نه دی شوی. راپور کې د ښځو پر کار د بندیز د دوام موضوع ته په اشاره راغلي چې په سرپل ولایت کې طالبانو د قانوني حکم یا لمخ کې خبرداري پرته کورونه پلټلي او د حقو ښځو د سینګار وسایل یې ویجاړ کړي چې په خپلو کورونو کې د ښکلا سالونونه جوړ کړي وو. یو نامه دغه شان ویلي چې په څو ولایتونو کې هغو راډیو سټېشنونو ته چې د ښځو لخوا اداره کېږي ویل شوي چې یوازې هغه وخت فعالیت کولی شي چې رسمي جواز یې د یو نارینه په نوم ثبت شوی وي. یو نامه په خپل راپور کې دغه شان د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي په آزادانه ډول د ښځو په تګ راتګ محدودیت او د نړیوالې جزایي محکمې پریکړې ته هم اشاره کړې چې د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې ورکړی دی. دغه شان ناپور کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو تر څنګ د ولسي خلکو زیانمنېدو، سرحدي نښتو، بدني سزاوو، خپل سرو نیونو، شکنجې او د تېر حکومت له کسانو سره د بد چلند، د بیان او رسنیو پر ازادۍ محدودیتونو، د لږکیو د حقونو نقص او د اقتصادي او بشري وضعیت خرابوالي موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان دا راپور د اندېښنې وړ بولي او وایي دا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقض دوام ښیي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
گزارشتی یونما طبعا مهم است ولی کافی نیست.
البته یونما راپور ورکول مهم دی خو کافی ندی، ځکه چې ټول قضیه پکې نه منعکس کیږي. دوی د راپور ورکولو په برخه کې خپل محدودیتونه لري، ځکه چې دوی په افغانستان کې فعال دي. په هر صورت یونما راپور ورکول او اسناد ورکول مهم دي، ځکه چې دا د امنیت شورا، د بشري حقوقو شورا او د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو سره د بحثونو او عدالت غوښتنې لپاره د مستند منبع په توګه کارول کېدای شي.
موږ غوښتل چې د یونما د راپور په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د دوی ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه ولګول، دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې، په ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې، په سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ورزشي ګډون یې هم محدودیتونه ولګول. وی ویل چې له مارم پرته سفر نشي کولای او حجاب یې هم پرې اجباري کړ. که څه هم طالبان وایي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا د افغان ښځو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې بیا د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې هر هغه هیواد یا شخص چې له ایران څخه تیل واخلي بندیز به پرې ولګول شي او له متحده ایالاتونو سره به هیڅ ډول سوداګري نشي کولی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرداری د پنجشنبې په ورځ د سوري ولسمه وروسته لاغې وکړ چې د تهران د اټومي پروګرام د حل لپاره خبرې د شنبې ورځې ته وسنډېدي. تفصیل په دې راپور کې.
ښاغلی ترامپ په خپل ټولنیز شبکه تروت سوشل کې لیکلي د ایران د تیلو یا پترو کیمیاوي محصولاتو هر ډول پیر باید سمدستي ودرول شي. هغه زیاته کړه هر هیواد یا شخص چې له ایران څخه هر ډول تیل یا پترو کیمیاوي محصولات واخلي سمدلاسه به له ثانوي بندیزونو سره مخامخ شي او هیڅ ډول او په هیڅ بڼه د متحدو ایالاتونو سره سوداګري نشي کولی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې لا څرګندنه ده چې د امریکا ولسمشر به دا بندیزونه څنګه عملی کوي. ترامپ له دې وړاندې هم ګواښ کړی و چې پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې له ایران څخه تیل واردوي. د ترامپ د پنجشنبې د ورځې خبرداري شایي له چین سره د تاوتریخوالي خطر لا زیات کړي چې د ایران د تیلو لوی پیرودونکی بلل کیږي، په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له وړاندې د تعارفو د جنګ له امله سختې ترینګلې دي. د امریکا ولسمشر پر چین 115 سلنه تعارفه لګولې ده تر څو هم د فدرالي عوایدو کچه لوړه کړي او هم له پیکینګ سره تجارتي کسر راکم کاندي. د امریکا د انرژي ادارې د تیر کال په اکتوبر کې د تیلو د لیږد د تعقیبي معلوماتو پر بنسټ وویل چې چین د 2023 کال په اوږدو کې د ایران د تیلو او مایع ګازو د صادراتو 90% پیرودلې ده. د اوپک په وینا ایران د مارچ په میاشت کې د تیلو ورځنی تولید 3,315,000 بیرلو ته رسولی چې د تیرې میاشتې پرتله 2,000 بیرل زیات دی. د ترامپ ګواښ څو ساعته وروسته له هغه و چې عمان اعلان وکړ د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټاکل شوې خبرې چې د می په دریمه د ایران او امریکا ترمنځ ترسره کېدلې ځنډیدلې دي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر البوسعیدی په ټولنیزه شبکه اکس کې لیکلي د لوجستیکي دلایلو له امله د امریکا او ایران ترمنځ د شنبې ورځې ناسته بیرته تنظیموي، نوی نیټه به د دوه اړخیز توافق پر اساس اعلان کړي. بوسعیدی چې تر دې دمه د درې پړاوه خبرو منځګړتوب کړی نور جزئیات نه دي ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د خبرو د ځنډېدو دلیل لوجستیکي او تخنیکی ستونزې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې تازه د ملي امنیت د سلاکار دنده هم پر غاړه اخیستې یو ځل بیا ټینګار کړی چې که ایران د اتمي برېښنا غوښتنه لري نو کولی شي غني شوي یورانیم وارد کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پاکستان حکومت له دې اعلان سره سره چې هغه افغان ترانزیتي موټرو ته کوم چې هند ته افغان توکي لیږدوي په اګه بندر د تیرېدو اجازه ورکوي، خو یو شمېر افغان سوداګر وایي چې د دوی موټر ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړل شوې. پورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د پاکستان حکومت باید د افغانستان سوداګرو هغه وارداتو ته هم اجازه ورکړي چې په کراچۍ بندر او نورو بندرونو کې بند پاتې دي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړی خان جان الکوزید دی کانتینرینو شمیر تر 2000 خې ټینګار کوي چې ل دې عمله سوداګر ته هر ورځ ډیر زیان اوري. نور جزئیات یې په دې راپور کې ووري.
درې څلور کمه ته مې شمیر شدي تور شمیر شدي چلغوزه ده تقریبا لس ورس مو چوده دې زموږ
افغان سوداګر حبیب الرحمن رحمانی د وایي د پاکستان حکومت له اعلان سره سره تر اوسه افغان موټرو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په واقع بندر واوړي.
نو هغه در اوسه پر یو موټر هم نه دی تللې. پاکستان د خواست دی نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې دا لاري لا د زموږ د خواست څخه د هندستان د خواست څخه در اوسه پر دې باندې کوم شی نه دی راغلی چې و دا حقیقت لري.
دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې د پاکستان حکومت د اپریل په 13 اعلان وکړ چې هغه افغان ترانزیټي موټرو ته چې کوم هند ته افغان توکي لیږدوي په واګه بندر د تیرېدو اجازه ورکوي. په هغه مکتوب کې چې د ننګرهار په سوداګرۍ او صنایعو خونه کې یوې سرچینې ازادي راډیو سره شریک کړې، د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا ویل شوی دا هغه موټرې دي چې د 2025 کال د اپریل له 15 مخکې د پاکستان خاورې ته دننه شوي دي او شمېر یې تر 1500 رسیږي. په مکتوب کې دا هم ویل شوي چې دوی دا کار په پاکستان کې د طالبان حکومت د سفارت په غوښتنه کوي. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې یوه اونۍ مخکې د تېرې پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د هند د اقداماتو په غبرګون کې د پاکستان د فضا له لارې د هند د ټولو پروازونو د بندولو تر څنګ د واګه بندر د بندولو خبره هم وکړه. یادې کمیټې ویلي وو چې د اوبو له تړونه د پاکستان بې برخې کول به یو جنګي اقدام وګڼل شي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د اندوس یا سند د اوبو د تړون ځنډول دي. د سند یا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1960 کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشوه او پر بنسټ یې پاکستان ته د اندوس د سندونو د اوبو په بهیر ټینګار کوي. د اپریل په 22 د هند تر ولکې لاندې کشمیر په بلګام برید کې چې د لشکرې طیبه اړوند یوې وسلوالې ډلې د مقاومت جبهې په نوم کړې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او څه باندې 13 تنه نور ټپیان دي. د محل د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د پاکستان حکومت باید د افغان سوداګرو حق وارداتو ته هم اجازه ورکړي چې په کراچۍ بندر او نورو بندرونو کې بند پاتې دي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ هغه واردات چې هندي تولیدات دي خصوصا خوراکي مواد دي بوره ده بعضې حبوبات دي فرض دواګانې دي دا تقریبا 1500 څخه کم 2000 کانټینر چې کراچۍ ته رسیدلي دي هغه هم ودرولې دي او اوسه پورې ولاړ دي. یو تعداد حتی برادرو ته رسیدلي سرحداتو ته په چمن کې په پرخم کې ولاړ دي هغه ته اجازه نه ورکول کیږي. نو زمونږ هله دا پاکستان د مقاماتو نه چې دوی سہولت ایجاد کړي او دوی مالونو ته اجازه ورکړي.
خبر اله کوزیا وایي د عمله سوداګرو ته هر ورځ ډیر زیان اوړي، خو دقیقا داسې ونه خوده. مخکینو موړي ازادي راډیو سره په خبرو کې واګه بندر هند ته د افغان سوداګرو لپاره ډیر مهم بللی وو، او ویلي وو چې له افغانستانه په کلن ډول هندوستان ته د واګه بندر له لارې یوازې شاوخوا 1500 میلیونو ډالرو په ارزښت وچه میوه صادرېږي. خو دا چې په ټوله کې د دې بندر له لارې د سوداګرۍ کچه څومره ده جزئیات یې نه دي ورکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکله او احترامات مومنه قدر مون او درنو زكون کو یو زلبی هم تاسو ټول ته شرغ لاس ویم درن ورځی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنا او ګللی زكون کې برترو غو جوړ او صحت مند او سړي د صحت چب مبم پتن وی درنا او ګللی زكون کو لکه سرنګ چې زمره تاسو درن ورځی درسی مضمون د افغان مشهور میرمن اروندې نو افغان مشهور میرمن په پیشنو او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات تر لاسه کړو. لکه سرنګ چې تیر ورځی لوست کې مرافت تاسو یو افغان زړور اتل میرمن اروان مو معلومات ولوستل. نن ورځ یو ځلی بیا هم همدغه سی د یو افغاني زړوري قهرمانې میرمنې اروان معلومات لولو چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو هیله من دیم درنو زده کوونکو د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلریز زده کوونکو یو ځلی بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنو او خوږ زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. دغه نوټ اخیستل ستاسو سره یوازینۍ همکاري کوي چې لوست په ښه او سمه توګه سره زده کړي او په راتلونکو وختونو کې یې استفاده کړي. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځي د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې 22 لوست موضوع رویا محبوب ده. ولو چې رویا محبوب څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ولو چې رویا محبوب څوک و، رویا محبوب یو افغان مشتبسه او ټکنالوژي ته وقف شوی سیره ده. رویا محبوب د افغانستان یو مشتبسه او ټکنالوژي ته وقف شوی سیره ده، کوم چې د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. د افغان سیدال سافټویر شرکت بنسټ شوی دی چې پکې اتلس ښځې له 25 پرسنل څخه فعالیت کوي. لولو چې میرمن رویا محبوب د افغان سیدال سافټویر شرکت بنسټ شوی یا هم د هغه شرکت جوړونکی ده، کوم چې د دې شرکت تهداب یا هم بنسټ میرمن رویا محبوب یشدی. په دې شرکت کې میرمن رویا محبوب 25 پرسنل لري چې دغه 25 پرسنل څخه اتلس تنه ښځینه کارکونکي لري او فاته ودانې کسان نارینه دي. یعنی میرمن رویا محبوب ډیر زیات د کار زمينه چې برابر کړې ده، هغه د افغان میرمنو لپاره برابر کړې ده او په خپل شرکت کې افغان میرمنو ته وخت کې هم ځای ورکړی دی. نوموړي د ښځو توانمند سازي او زده کړو لپاره د ټکنالوژۍ له لارې مهم ګامونه پورته کړي دي. میرمن رویا محبوب یو له هغو ښځینه افغان میرمنو له جګړو څخه و، کوم چې د افغانو میرمنو د توانمند سازي او د هغوی د ټکنالوژۍ په برخه کې، د هغوی د زده کړو په برخه کې ستر ګامونه پورته کړي دي او د هغوی سره همکاري کړې ده. د موانی او ماتول د افغانستان په محدود چاپریال کې رویا محبوب شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده. یعنی میرمن رویا محبوب که څه هم په افغانستان کې ډېر زیات محدودیتونه و، افغانو میرمنو ته دومره زیات حق او حقوق نور کول کېده، خو بیا هم رویا محبوب د افغانستان په محدود چاپریال کې د ټولو هغو افغانو شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده کوم چې په افغانستان کې موقعیت درلوده. یعنی رویا محبوب ټولو هغو افغانو میرمنو ته خپل ځان ثابت کړ چې هر افغان میرمنه کولی شي خپل ژوند کې بریالیتوب ترلاسه کړي او خپل ځان څخه یو لوی شخصیت جوړ کړي. هغه د نارینه محور څخه کلیشي ذهنیت مات کړه او ښځو لپاره یې نوې لارې پرانیستلې. یعنې رویا محبوب د نارینه وو هغه ذهنیت له منځه څخه یو لوی کوم چې نارینه وو همیشه د ذهنیت درلودي ښځې هیڅ وخت هم نشي کولی چې په یوازې توګه سره پرمختګ وکړي. رویا محبوب د دوی دغه ذهنیت له منځه څخه یو لوی او ټولو افغان ښځو ته دا ثابته کړه چې هر افغانه مېرمنه خپل ټالنټ لري، خپل استعداد او خپل لیاقت لري، هغه کولی شي چې په خپل ژوند کې یو شخصیت د ځان څخه جوړ کړي او د نورو افغانو میرمنو لپاره یې نوې لارې پرانستلې. مهمې لاسته راوړنې او پروژې. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن رویا محبوب مهمې لاسته راوړنې او د هغې پروژې پیژنو چې میرمن رویا محبوب په افغانستان کې کومې پروژې رامنځته کړې وې او کومې لاسته راوړنې ترې لاسته راوړې دي. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې تاسو ټول ورته متوجه اوسئ او همدغه لاسته راوړنې د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کړئ. رازو لولو چې د میرمن رویا محبوب د لومړني لاسته راوړنو له جملو څخه په خپله د انټرنیټي ټولګي جوړول و. یعنی میرمن رویا محبوب د انټرنیټي ټولګي جوړې کړلې په افغانستان کې، او همچنان د هغه ترڅنګ د ښځو د زده کړو ته انټرنیټي لاسرسی برابرول و. یعنی میرمن رویا محبوب په ښوونځي کې د انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره ځینې زمینې برابرې کړې چې د ښځینه زده کوونکو کولای شوای چې د هغه انټرنیټ شبکو زده کړې څخه خپلو درسونو ته لاسرسی پیدا کړي. د ښځو لپاره د وومنس انیکس پلیټفارم جوړول چې د آنلاین زده کړو او نویو مهارتونو لپاره زمینه برابروي. یعنې میرمن رویا محبوب همچنان د افغانو ښځو لپاره د وومنس انیکس په نامه سره یو پلیټفارم جوړ کړی چې په دې پلیټفارم کې د آنلاین زده کړو او همچنان نویو مهارتونو لپاره زمینه برابره شوې وه. یعنې دا پلیټفارم داسې پلیټفارم و چې په دې کې افغانو نجونو هم کولای شوای زده کړې وکړي او هم د دې ترڅنګ کولای شوای هغه مهارتونه چې دوی په خپل ځان کې لري، کوم استعدادونه چې دوی په خپل ځان کې لري، د هغه له لارې څخه دوی هغه زده کړي او نوي مهارتونه او نوي پوهې دي چې ترلاسه کړي. هم دوی کولای شوای چې په آنلاین ډول سره زده کړه وکړي او هم دوی کولای شوای نوي مهارتونه زده کړي او خپل نوي مهارتونه د نورو خلکو سره هم شریک کړي. دوی زده کړي او کار ترمنځ واټن کمول. یعنی میرمن رویا محبوب هم چنان د دې ترڅنګ نه یوازې چې د چي د افغان ښځو لپاره د وومنس انیکس په نامه سره پلیټفارم جوړ کړل، بلکې د دې ترڅنګ د زده کړو او کار ترمنځ واټن یې کم کړل. یعنی په خپل وختونو کې د سوچ چې کار کول او زده کړه کول به دا ډیر زیات سخت و د یو شخص لپاره، خو میرمن رویا محبوب زده کړو او د کار ترمنځ واټن کم کړل او داسې پلیټفارمونه یې جوړ کړل چې یو انسان کولای شي په یو وخت کې سانه توګه سره هم زده کړو کې او هم کار تر سره کړی. د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه، د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه هم په عام ډول سره وټولو شزناو سټاپته او وشدل. د شغل لپاره د کاري بازار ته د رنوټولو لپاره فرصتونه برابرول. همچنان میرمن رویا محبوب د شغل لپاره د کاري بازارونو ته رنوټولو فرصتونه هم برابر کړل، ترڅو افغان شزه هم وکولای شي چې په کاري بازار کې خپل فعالیتونه ترسره کړي او خپل کومې ورکیو یا کوم استعدادونه چې دیګلري هغه د نورو خلکو او نورو کسانو سره شریک کړي. یعنی رویا محبوب د ښځو لپاره کاري بازار ته د ننوتلو لپاره فرصتونه هم برابر کړه. نړیوالې لاسته راوړنې او جوایز. د رویا محبوب هڅې په نړیواله کچه پیژندل شوې دي. یعنی میرمن رویا محبوب نه یوازې دا چې په ملي کچه سره پیژندل شوې سره ده، بلکې د دې ترڅنګ په نړیواله کچه سره یو پیژندل شوې سره ده، کوم چې په نړیواله کچه سره د هغې ټولې هڅې پیژندل شوې دي او د هغې د هڅو ستاینه او صفت شوې دي. هغې د ټکنالوژۍ جی او زده کړې په برخه کې ګڼ نړیوال جوایز ګټلې دي چې د هغې د نړیوالې اغیزې نښه ده. یعنی میرمن رویا محبوب د ټکنالوژۍ په برخه کې مختلف او ګڼ شمېر هیوادونو کې مختلفې نړیوالې جایزې ګټلې دي چې د هغې د نړیوالتوب د اغیزو څخه یو پرمختللې اغیزه ده. یعنی دا د دې څخه څرګندېږي چې میرمن رویا محبوب واقعا هم یو پرمختللې او پیژندل شوې څېره ده چې په ټول نړۍ کې یو نوم او مقام لري او ټول خلک ورته احترام کوي. د ښځینه سټارټ اپونو ملاتړ. په دې برخه کې هم بلو چې میرمن رویا محبوب د ښځینه سټارټ اپونو کوم ملاتړ کوي. د ښځو د رهبری لاندې سټارټ اپونو ملاتړ کوي. یعنی رویا محبوب د هغو ښځینه او رهبرانو کوم چې په افغانستان کې موقعیت لري، کوم چې په افغانستان کې د افغان ښځو رهبری کوي، د هغو ټولو افغان ښځو د رهبری سټارټ اپونو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته همکاري کوي ترڅو هغوی خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړي. له ښځو سره مرسته کوي چې خپل نظریه په بریالي سوداګري باندې بدل کړي. یعنی میرمن رویا محبوب د ټولو هغو ښځو سره مرسته کوي کوم ښځې چې نظریات لري، غواړي چې تجارت وکړي، غواړي یو سوداګري ولري، د هغوی ټول سره مرسته کوي ترڅو دوی خپلې نظریه د بریا په سوداګري باندې بدلې کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ځان څخه یو کاروبار ولري، یو سوداګري ولري او دوی هم وکولای شي په خپل ژوند کې نورې بریاوې ترلاسه کړي. یعنی رویا محبوب د ټولو ښځو سره مرسته کوي چې په خپل سوداګري زو چارو کې پرمختګ وکړي. د روباتیک لاښونه. مرمن رویا محبوب د افغان انجونو د روباتیک ټیم مشره ده. لولو چې مرمن رویا محبوب د افغان انجونو د روباتیک ټیم مشره و، یعنی اوس هم د افغان انجونو د روباتیک ټیم مشره ده. دغه کوم ټیم چې په افغانستان کې جوړ شو و د افغان انجونو به کوم چې په هرات ولایت څخه ډیر زیات شمیر انجونې په دغه ټیم کې موجود وي او د مختلف روباتیک روبوټونو جوړول ترڅو په انساني ژوند کې کار اسانه کړي. نو رویا محبوب د افغانستان د هغو افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره و کوم چې افغانستان ته مختلف جایزې راوړي دي او افغانستان د نړۍ په خلکو باندې پیژندل دي. نو رویا محبوب دغه افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره هم و او اوس مهال هم ده. د انجینرو هڅون کې چې په ساینس، ټکنالوژي، انرژي او ریاضیاتو کې ځانونه ثابت کړي. یعنې مېرمن رویا محبوب همیشه انجینرو هڅون دي، هغوی یې تشویق کولې تر څو دغه افغان انجینرو په ساینس، ټکنالوژي، انرژي، انجینري او همچنان په ریاضیاتو کې خپل ځانونه ثابت کړي او نړۍ ته دا وښيي چې هر افغان انجینر یو ټالنټ لري، هر افغان انجینر کولای شي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او خپل استعداد د نړۍ و ټولو خلکو ته ښکاره کړي. نو رویا محبوب همیشه د علم او زده کړو څخه ملاتړ کړی دی او همیشه افغان انجینر دي ته تشویق کړی دی تر څو دوی د خپل استعداد او د خپل مهارتونو څخه استفاده وکړي او نړۍ خلکو ته خپل ځانونه اور وپیژني. اوسنۍ ژوند اوس مهال په نیویارک کې ژوند کوي. ویل چې مېرمن رویا محبوب اوس مهال ژوند دی په نیویارک شهر کې دی. یعنی رویا محبوب اوس مهال په افغانستان کې ژوند نه کوي، اوس مهال په نیویارک شهر کې ژوند کوي. د افغان کار افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي. یعنی هغه افغان کارکونکي چې نوي سوداګریز نوي قانون لري د هغو ټولو افغان خلکو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته او همکاري کوي. د ټکنالوژي او زده کړې له لارې په افغانستان او نړۍ کې د بدلون پر لور کار کوي. یعنی مېرمن رویا محبوب د ټکنالوژي او د زده کړو له لارې څخه د افغانستان کې او همچنان په ټوله نړۍ کې د بدلون پر لور باندې کار کوي تر څو نور بدلون راوړي، نور نوښتونه رامنځته کړي او نور پرمختګ رامنځته کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب هیڅکله هم خپل هغه کوم تعلیم چې دی، کوم هدف چې دی په نظر کې نیول دی، هغه هیڅکله هم نه سټاپ کوي او همیشه کوشش کوي چې په افغانستان او همچنان په نور نړۍ کې بدلونونه رامنځته راوړي او نورې نړۍ ته پیشرفت ورکړي. یعنی مېرمن رویا محبوب یو له هغو څېرو څخه ده کوم چې ماته نه مني او همیشه یې خپل ځان د په نړۍ کې ثابت کړی دی چې هر افغانه مېرمنه استعداد لري او هر افغانه مېرمنه کولای شي چې په خپل ژوند کې یو غوره شخصیت له خپل ځان څخه جوړ کړي. نو درنو سکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست خپله کې چې تاسو د مېرمن رویا محبوب د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړي او کوسي وي چې مېرمن رویا محبوب څوک او څه ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. نو درنو سکونکو تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده کې دوه دوه سوالونه مې راوړي دي چې تاسو به هم دغه دوه دوه سوالونو ته ځواب وایئ او خپل کتابچو کې به خپل ځان سره نوٹ کوئ. راځو د لومړي سوال پر لور باندې. تاسو د نن ورځې لومړی سوال: رویا محبوب د ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره څه کړي دي؟ یعنی رویا محبوب د کوم ټکنالوژي چې په برخه کې سي دي کار سره رسوي دي، د ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره کوم خدمتونه سره رسوي دي او کوم کارونه ترسره کړي دي؟ د دې سوال ځواب په خپل کتابچو کې. دویم سوال: د وومنز انیکس پلیټ فارم اصلي موخه څه ده؟ اینې مېرمن رویا محبوب چې دغه وومنز انیکس پلیټ فارم جوړ کړی دی، د دې څه مطلب شه دی؟ اینې ولې دا پلیټ فارم جوړ کړی دی او دا کوم کار سره رسوي؟ نو تاسو ټول درنه زده کوئ چې به هم دغه دوه سوالونو ته ځواب وایئ. دا ورسته به وګورئ چې تاسو د مېرمن رویا محبوب د ژوند په حق رسوم معلومات ترلاسه کړی دي او څومره په هدرس چې مېرمن رویا محبوب څوک ده او څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړی وو. واقعا هم مېرمن رویا محبوب زموږ او ستاسو د ټولو د افغانانو ویاړ او افتخار ده. همیشه ور باندې افتخار لرو. خدای دې په ژوند کې نورې هم بریالیتوب او کامیابی ور په برخه کې. نو درنو زده کوونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې راځي خصصي بنئ او نن ورځ په درس کې به موږ څه زده کړی وي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم د الله په منشه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دله مهربانه را پس پیڅلې نام سلامونه ونیکې هلی مېمنې درنو سکون کو هله دا چروغ او جوړ بیاس او د ژوند چاري به مشه پر مخسي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست وایم. نن ورځ بیا هم د وینوی او پزرو پوری موضوع سره سازرانه حضور ته حاضر سوی په دې هله چې د لوست سره خلنې شي به سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د ځان منل دی. دا چې د ځان منل څه دي څه ډول کولای شو د احساس رامنځته کړو او موږ په عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري نن به په همدغه لوست کې ورباندې وپوهیږو. نو د نن ورځې موضوع چې مو ده هغه د ځان منل دی. ځان منل خپل یو مثبت ذهني او عاطفي حالت دی چې په هغه کې انسان خپل ځان د ټولو قوتونو سره د ټول هغه ځواک ټکو سره چې دی لري او د ټولو هغه کمزوري سره چې د پوجود کې دی د هغه سره یو ځای خپل ځان ومني. یعنی سره له دې چې دی په خپل ځان کې کمزورتیا ویني سره له دې چې دی ځینې د ځواک ټکي لري بیا هم خپل ځان د ټولو کمزورتیاو د ټولو قوتونو سره مني. دا د دې معنا لري چې تاسو خپل ځان ته احترام کوئ خپل په تیروتنو باندې خپل محدود تونه زنګرتیاو باندې تاسو باور لري پرته له دې چې د نورو قضاوتونو یا د نورو کسانو د یا د ټولنیزو فشارونو په حق له تاسو فکر وکړي. نو ځان منل د رواني فزیکی او ټولنیز ژوند د شوالي لپاره ډیر مهم دی او زیات ارزښت لري. د دې لپاره چې رواني فزیکی او ټولنیز ژوند مو شوسی نو اړینه ده چې پر ځان باندې باور ولرو او خپل ځان څنګه چې یو هغه سی ومنو. مثلا تاسو د قوتونو او کمزوري منل پرته لدی چې تاسو هغه رد کړئ هيا کمزوري وګڼئ. ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل قوتونه خپل کمزوري منئ پرته لدی چې هغه کمزوري چې تاسو وجود کې دي هغه رد کړئ. نو هغه کمزوري تاسو هغه قوتونه چې تاسو لري هغه منئ. د خپل فزیکی بڼه یا خپل ظاهري جوړښت منل پرته لدی چې ځان د نور سره پرتله کړئ. یعنی ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل فزیکی خپل ظاهری بڼه منی پرته له دې چې خپل ځان د نور سره مقایسه کوي یا د نور سره پرتله کوي. د خپل شخصیتی ځانګړتیاو منل یعنی خپل هغه شخصي ځانګړتیاوي چې تاسو لري هغه تاسو په ټول په کم شکل چې دی په څه ډول حالت کې چې دی تاسو هم هغه حالت سره یې منئ حتی که چیرې هغه غیر معمولي یا مختلف یا بېلابېل وشکاري. خپلې تېروتنې هم منئ. د ځان منل په دې معنا چې تاسو خپلې تېروتنې منئ د هغو څخه زده کړه کوئ پرته له دې چې تاسو په خپلې تېروتنې کې بل څوک ملامت وګڼئ. او تر څنګ د حقیقت په رسمیت پیژندل هم دا معنا لري چې تاسو په خپل ځان باندې باور لري. د حقیقت په رسمیت باندې پیژندل چې تاسو خپل د مینې او د تعلق وړیا پرته له دې چې تاسو نیمګړتیاوې یا پخوانی تجربې څخه وي. مثلا تاسو باید د حقیقت په رسمي ډول سره وپیژنئ دا ومني چې تاسو د مینې او ارزښت وړ یاست. تاسو پرته له دې چې څوک تاسو نیمګړتیاوې وویني باید تاسو ته ارزښت او قدر درکړي. دا باید تاسو په خپل وجود کې ومني. د ځان څخه باید غیر واقعي تمې پرېږدي. د ځان منل په دې معنا چې تاسو د خپل ځان څخه غیر واقعي غیر حقيقي تمې پرېږدي او د ځان په بشپړتیا لپاره هڅه کوي. یعنی پر ځان باندې د کار کوي پر ځان باندې د مکملتیا یا د بشپړتیا د رسیدو لپاره تاسو هڅه کوي. او د ځان منل په دې معنا چې تاسو خپل ځان بلا کوم قید او شرط څخه تاسو خپل ځان منئ د هغه سره مینه کوي څه ډول چې یاست پرته له دې چې تاسو غواړئ د چا د شخصیت د چا د ژوند د چا د ځانګړتیاو یا د چا د وړتیاو تقلید وکي هغه ډول چې تاسو یاست خپل ځان هم هغه سره ومني هم هغه ډول سره مینه وکي پرته له کوم قید او شرط څخه. نو د ځان منل یعنی همدغه شاید چې دلته مو یادونه ځینې وکړه. اوس راځو ځینې لارې چارې پیژنو. ځینې لارې چارې په حق له بحث کوو چې کومې لارې چارې وجود لري چې موږ تاسو خپل ځانونه ومنو. تر هر څه مخکې د نورو سره خپل ځان مه پرتله کوئ. تر ټولو مهم او اړینه لار دا ده چې تاسو خپل ځان هیڅکله د نورو سره مقایسه نه کړئ. د نورو سره تاسو خپل ځان مقایسه کول یا خپل ځان پرتله کول د دې لپاره پرتله نه کول لپاره یو تر ټولو ګړندی لار ده چې تاسو یا ځان د ژوند په اړه ناخوش او ناراضه احساس کی. کله چې ځان د نور سره مقایسه کوئ نو دلته تاسو په وجود کې د نارضایتي د ناخوشي احساس رامنځته کیږي. نو دا یو ډیره هغه ګړندی لار ده چې تاسو ته د ناخوشي او نارضایتي احساس درکوي. کچیري د هغه ښکلا د هغه بریا د هغه زکاوت وی یا که تل به داسې څوک ستاسو په وجود کې وي چې تاسو په مقابل کې وي چې داسې ښکاري چې هغه تر تا ډیر زیات لري او تاسو د هغه په مقابل کې کمزوري یاست. هر څومره چې تاسو پرتله کوئ هر څومره چې تاسو ځان د نورو سره مقایسه کوئ په همغه نسبت خپل ځان په حق له تاسو بد احساس پیدا کوي. زیاتره خلک دا فکر کوي چې د نور څخه غوړه کېدل هغه ته د توان ورکوي چې ځان نور هم خوشاله وساتي او پر ځان باندې د دوی باور زیات شي. خو حقیقت او رښتینی خبره دا ده چې مقایسه کول یا پرتله کول هیڅ ګټونکی نسته. یعنی کم کسان چې هغه پرتله کوي مقایسه کوي هغه به هیڅکله ګټونکی نه وي. کله چې تاسو خپل ځان د نور سره پرتله کول پیل کړئ یا تاسو خپل ځان د نور سره پرتله کړئ، تاسو په اصل کې خپل ځان ته دا وایئ چې تاسو کافي نه یاست. تاسو خپل ځان ته دا باور ورکوئ چې تاسو کمزوری یاست. تاسو پر نورو باندې تکیه کوئ تر څو په خپل ځان باندې باور زیات کړئ او خپل ځان ته ارزښت ورکړئ، چې دا به یوازې بې امنیتۍ ته وده ورکوي، یوازې تاسو خپل ځان کمزورتیا ته هڅوي او پر ځای تاسو د دې پر ځای چې تاسو د نورو سره ځان مقایسه کوئ یا پرتله کوئ یا د ځان یا پر نورو باندې تکیه کوئ یا خپل باور راکښته کوئ، خپل ارزښت راکښته کوئ، د هغه پر ځای په خپل تمرکز باندې، په خپل پرمختګ باندې تاسو تمرکز وکړئ، خپل هغه کوم ځانګړی سفر چې تاسو لري هغه ولمنځئ، په کوم لاره چې تاسو روان یاست پر هماغه لاره باندې ولاړ شئ. دوهمه لاره دا ده چې تاسو خپل ځان لکه چې اوس یاست هماغه سی ومنئ. د مناسبه شیبه دا یو کلمه ده. تاسو د دغه مناسبه شیبه د انتظار کولو مخه ونیسئ تر څو خپل ځان ومنئ. تاسو دې ته انتظار مه کوئ چې یو مناسب وخت یو ښه شرایط یا یو ښه وخت به رامنځته شي. دې ته هیڅکله انتظار مه کوئ، خپل ځان ومنئ. اوس خپل ځان د ټولو هغه نیمګړتیاو، د ټولو هغه کمزوریو، د ټولو هغه ناکامیو سره چې تاسو لري د هغه سره یو ځای ومنئ. د خپل ځان منل هم د نن شروع کی نه پر راتلونکي کې، یعنی مناسب شی به تر راتلونکي ته تاسو انتظار مه باسئ. خپل ځان هم د اوس څه ډول چې یاست هم هغه سی ومنئ او راتلونکي ته تاسو انتظار مه باسئ. چې پر راتلونکي که چیرې زه داسې یو شخصیت سوم د پلان کې پر کم، که چیرې دا خصوصیت مې پیدا کړې، دا ځانګړتیا مې پیدا کړې، نو هغه مهال به زه یو کس اوسم یا خپل ځان ومنم. برعکس تاسو خپل ځان هم دانن ومنئ، د ټولو نیمګړتیاو، د ټولو کمزوریو، د ټولو ناکامیو سره. هر ځل چې تاسو فکر کوئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم کله چې دا کار سرته ورسیږي، کله چې دا وخت را ورسیږي، که چیرې یا مثلا کله چې زه پلان کې شخص په څیر سوم، تاسو هغه څوک ردوئ چې اوس یاست. یعنی کله چې تاسو خپل دغه فکر وکړئ، دا جمله د ځان سره تکرار کړئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم، زه به هغه مال خوشاله سم چې داسې یو کار وسی، هغه سی یو کار وسی. دلته په اصل کې تاسو خپل د ځان سره ظلم کوئ. تاسو خپل اوسنی وجود ردوئ، مګر تاسو کولای شئ چې و تاسو کولای شئ پرتلونکي پرمختګ وکړئ، تاسو کولای شئ پرمختګ پرتلونکي خپل ځان خوشاله وساتئ، خو پر دې تمرکز کول پر ځای باندې خپل اوسنی ځان وپیژنئ. اوسنی ځان، اوسنی حالت مو ومنئ. د ځان سره مینه همدا اوس تمرین کی، همدا اوس د ځان سره تمرین وکړي چې خپل د ځان سره مینه ولري، هغه ته احترام وکړي او هغه څه چې لري تاسو د هغه څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ تاسو د تیر وخت څخه خلاص واخلي، خپل ځان وبخښي. که چیرې تاسو په تیر وخت کې کومه تیروتنه کړې وي، تاسو نسی کولی چې هغه مخکې تیر شوی وخت تاسو بیا راوګرځوئ، هغه اصلاح کړئ. مه پرېږدئ چې هغه تیروتنې یا لاسته راوړنې چې ستاسو د ارزښت د لیدلو څخه مخنیوی وکړي. نو کوشش وکړئ چې تیروتنو په هکله تاسو فکر وکړئ، ونه کړئ او د تیر وخت څخه تاسو لاس واخلئ. په درېیم قدم کې تاسو خپل قوتونه او خپل کمزوري هرکلی وکړئ. د دواړو لپاره تاسو شکرګزار اوسئ. که چیرې ستاسو په وجود کې د کمزوري نقطې سته یا کمزوري ټکی سته، او که چیرې د قوت یا ځواکمن ټکی سته، تاسو د دواړو لپاره شکرګزار اوسئ. هغه څه چې تاسو ته تاسو نیمګړتیا ګڼئ، ممکن هغه داسې پټ فرصتونه وي چې وروسته به تاسو یو لوړ مقام او یو لوړ ځای ته رسوي. د خپلو نیمګړتیاو یا محدودیتونو منل به کولای شي ستاسو سره د مرسته وکړي، چې تر څو هغه خنډونه یا هغه نمانتونه چې تاسو د بریا په لاره کې دي د قدمونو په توګه باندې د دغه خندونه یا دغه د بریا لپاره د قدمونو په توګه واوړي او د امکاناتو باندې تمرکز وکړي، نه د ننګونو لپاره. یعنی د بریا ته د رسیدو لپاره ټول هغه امکانات چې وجود لري، ستاسو تمرکز باید یوازې پر همدغه امکاناتو باندې وسی، نه پر هغه چیلنجونو باندې، نه په هغه کړاوونو او ننګونو باندې چې هغه په دې لاره کې ستاسو خنډ ګرځي یا تاسو ورسره مخامخ کیږي. نو هڅه وکړئ چې خپل د قوت او خپل د کمزوري دواړه ټکي د هغه هرکلی وکړئ، شکرګزار اوسئ. حتی خپلې نیمګړتیاوې هم تاسو باید نیمګړتیا ونه ګڼئ، ځکه که څه هم هغه نیمګړتیاوې دي، مګر کېدای شي چې ستاسو دپاره پټ فرصتونه اوسئ چې راتلونکي کې ستاسو لپاره لوی فرصتونه برابروي. ورپسې تاسې هڅه وکړئ چې د خپل ځان سره رښتینی اوسئ. تاسې دې ته ضرورت نه لري چې خپل ټول معلومات د نورو سره شریک کړئ، خو تاسې باید د خپل ځان په مقابل کې یا د خپل ځان سره تاسې رښتینی اوسئ. د ځان منل هغه وخت شروع کیږي چې تاسې په دې باندې پوه شئ چې تاسې څوک یاست. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان وپېژنئ او خپل ځان څرول چې دی همهغسې ومنئ، او کوشش وکړئ چې د ځان سره مهربانه اوسئ، د ځان سره رښتینی اوسئ. زیاتره وختونه موږ د ماشومانو یا د کوچنیانو په څیر باندې دا زده کړې کړې دي چې که چیرې د نورو د تایید لپاره ځانګړی چلند کوو، یعنې که چیرې زموږ یو چلند یو کس تایید کړي، نو موږ د ماشومانو په څیر هغه چلند یا هغه کار څو ځلې تکراروو یا دا کار د دې لپاره کوو چې نور یې تایید کړي. د وخت په تېرېدو سره دغه عادتونه به کولی شي زموږ څخه خپل حقیقي ځانونه لرې کړي، او موږ تل هغه چلندونه یا هغه کړنې سرته ورسوو چې هغه نور تاییدوي، مګر هغه حقیقي خپل ځان یا هغه څه چې موږ واقعیان یو د هغه څخه لرې کېږو. نو د خپل ځان سره رښتینی اوسي او هڅه وکړي چې په حقیقي ډول خپل ځان ته نږدې واوسي. د ځان منلو ګټې ته راځو. د دې لپاره چې موږ خپل ځان وپېژنو یا خپل ځان مو د ټولو نیمګړتیاوو د ټولو ناکامۍ سره ومني څه ګټې لري؟ تر هڅه مخکې زموږ باور زیاتوي، زموږ رواني فشار راکموي، د ژوند په بېلابېلو برخو کې موږ ته خوشحالي راکوي، د نورو سره زموږ اړیکې ښې کوي، او د ټولنیزو فشارونو په وړاندې زموږ مقاومت زیاتوي، نور هم موږ ته مقاومت راکوي. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان ومنئ، او دلته ستاسو لپاره بیا هم فعالیت لرو د دې لپاره چې تاسو وکولای سئ پر خپل ځان باندې تمرکز زیات کړئ او خپل ځان ومنئ. نو دا فعالیت حتما سرته ورسوي. فعالیت مو د ځان مثبت انځور جوړول، یعنی تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړوئ. تاسو په لومړی قدم کې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ، په کاغذ باندې ټولې هغې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ چې تاسو لري. مثلا کېدای سي دا ستاسې فزیکي یا ظاهري جوړښت وي، مثلا ورشتان مو اوسي، ستاسې شایسته مسکا اوسي، یا ستاسو ځینې نور ځانګړي مهارتونه او وړتیاوې اوسي. مثلا تاسو کولی ستونزه حل کړئ، کولی سئ د نور سره مرسته وکړئ. دغه ځانګړتیاوې چې تاسو لري دا ولیکئ. ورپسې د دغه ځانګړتیاو په هکله تاسو مثبتې جملې وکاروئ. مثلا زه وړتیا لرم چې هر مشکل حل کړم، یا هر ننګونه حل کړم، یا مثلا زما زړښت د نورو سره مرسته کول. دغه مثبتې جملې وکاروئ. وروسته خپل انځور تاسو رسم کړئ، په کاغذ باندې داسې یو انځور جوړ کړئ چې هغه کې ستاسو مثبتې ځانګړتیاوې پکې ښه څرګندې شي. او که چیرې تاسو نسوئ کولی چې دغه رسم وکړئ، نو بیا کولی شئ د خپل خوشي یو انځور تاسو وکاروئ او خپلې ځانګړتیاوې په هغه کې بیان کړئ. د دې فعالیت څخه وروسته به تاسو خپل احساسات ولیکئ چې آیا تاسو د ځان په هکله اشي احساسات لري که نه لري، آیا تاسو خپل ارزښت درکړی دی که نه دی. یعنی په لومړی قدم کې تاسو خپل ځانګړتیاوې لیکئ، وروسته د همهغه ځانګړتیاو په هکله مثبتې جملې کاروئ، او وروسته هڅه وکړئ چې دغه ځانګړتیاوې یا دغه مثبتې ځانګړتیاوې په یو عکس کې یا په یو انځور کې تاسو رسم کړئ یا ښکاره کړئ. او وروسته کله چې دا کارونه مو سرته ورسول، خپل احساسات په هغه په هکله ولیکئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ګټه به مو ورڅخه اخیستې وي. تر راتلونکي درس مو په مهربانه رب سپارم. خدای مو مل سه.
او نادان یاره ته چکړی او زه چکړم، تان یم بزاره ته چکړی او زه چکړم، چکڑم بل سات انکار ات چکڑی اوز چکڑ او نادان یار ات چکڑی اوز چکڑ تان یم بزار ات چکڑی اوز چکڑ Thank you. په خندا اعتبار نه دی په ژړا اعتبار نه دی په خندا اعتبار نه دی په ژړا اعتبار ډېر یې مکار چکړی او ز چکړه ډېر یې مکار چکړی او ز چکړه تا نه يم بیزار چکړی او ز چکړه او نا دان یار چکړی او ز چکړه تا نه يم بیزار چکړی او ز چکړه ندی محبت سدے ندی صداقت سدے ندی محبت سدے ندی صداقت سدے چم خم بشمار تکلی او ز تکل چم خم بشمار تکلی او ز تکل تان ایم بزار تکلی او ز تکل کو نا دان یار تکلی او ز تکل